دوشنبه د لړم 29مه د نومبر 19مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.5 خبرې شي. د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موټر خبرونو وروسته په کاناډا کې د امنیتي کانفرنس له جزئیاتو خبرو. په دې کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور خپروي. تمه ده چې راتلونکی اونۍ د لاجورد لار پرانیستل شي او افغانستان له اروپا سره وصل شي. د ترکیې ولسمشر د ازبکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: تاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکی سیشن بی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې د رسنیو مسؤول وحیدالله عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه دا مبارزه څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. شغلی عزیزی ویلی د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغېزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو مرسته باید پر ځای ولګول شي او د فساد ښکار نه شي. د فاریاب والی وای د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف داسې روښانه کړ:
در آینده بسیار نزدیک افتتاح خط لاجورد داریم.
پډیرا لند راتلونکي کې د لاجورد لاره پرانیسو. د همدې لپاره میلمانه فاریاب ته راځي او بیا د اندخوی ولسوالۍ ته د لارې د پرانیستو لپاره ځي. نو د لارې مسیر باید پرانیستی وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې د عملیات له شلو ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لویه لاره اووه ولسوالۍ پرتې دي. تمه ده چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې په فاریاب کې د لاجورد د لارې د پرانیستلو مراسم ترسره شي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له اروپا سره وصل شي. جرمني څارنوالانو د جمعې په ورځ یو ولسکلن افغان په بهراني تروریستي سازمان کې په غړیتوب تورن کړ. عبدالله اس کی تیره پنځشنبه د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د جرمني چارواکي وایي دغه افغان په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو پولیکو کې او څو ځله پر افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم برخه اخیستې ده. خو څارنوالانو دا نه ده په ډاګه کړې چې د افغان د جرمني په کومه سیمه کې نیول شوی او په څه ډول د هیواد ته رسېدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ازبکستان ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد د پخواني مشر اسلام کریموف په قبر د هغه روح ته درناوی وړاندې کړ. اسلام کریموف چې د روان میلادي کال په لومړیو کې ومړ د 25 کلونو لپاره د منځنۍ آسیا د دې هیواد ولسمشر و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اردوغان د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې و. ترکی مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو پر مهال لویدیز تورن کړ چې د په خبره په اسلامي نړۍ کې ګډوډي تل من وهي. اردوغان د غراس پر مسلمانانو شغ وکړ چې فرقې توپیرونه تر شا کړي او د سختي رزي پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې اعلامیه کې وویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو، د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایکل فلین، د ملي امنیت سلاکار او سناتور جیف سیشنز د امریکا د لوی څارنوال په توګه انتخاب کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وای د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,618 کډوال اروپا ته په لاره په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان لیوناردو ویل د جمعې په ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل موږ د شمې په دې موسم کې په مدیتراني سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېر غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل په پلاستیکي کښلیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د لویدیځې افریقا دي چې د لیبیا له سمندرغاړو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وای د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی، خو آی ایم ایف وای د اوکراین د اقتصاد بیا پر شو درېدنه د اصلاحاتو په پرمختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودین چې د نومبر له درېیمې نه تر ولسمې نېټې پورې په اوکراین کې و، تمه ښودلې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له 1-1.5% وده وکړي او په 2020 میلادي کال کې به دا اندازه 2-2.5% ته زیاته شي. د پیسو په نړیوال صندوق د اوکراین له حکومته غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د ایم ایف په وینا اداري فساد دا مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزیا احمد سی وړاندې کوي.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې باندې آسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2. په کندهار کې به هم آسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 6. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12/5 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په کاناډا کې له امنیتي کنفرانس خبرو چې د افغانستان دفاع وزیر پکې برخه اخیستې ده. اسلام آباد اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت به په ماسکاو او هند کې د افغانستان په اړه په دوو غونډو کې برخه واخلي. د صابل والی په خپل ولایت کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه.
مرکز په جریان کې اچولې دي، دوی له مرسته غوښتي ده، هوایی او زمینی مرسته غوښتي ده او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولي دي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر د سی آی ای لپاره داسې څوک نومولی دی چې له اټومي موافقې سره چې کومه یوه له ایران سره شوې ده سخت مخالف دی. د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې چا سره شغېدلی و چې له پاکستانه تازه خپل هیواد ته ستنه شوې. د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یوه امنیتي کانفرانس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. په دې درې ورځني کانفرانس کې چې د هالیفیکس په نامه یاد شوی، نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري او بحثونه کیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتي کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د کانفرنس او پکې د افغانستان د ګډون پړه ازادي راډیو ته ویل،
عموما دا کانفرنسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سه تقویه شوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایي ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوي وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال رادمنشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د نومبر 19 ده. پاکستان وای چې راتلونکي میاشت به د افغانستان لپاره په دوو جوړیدونکو غونډو کې چې یوه یې د اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو ترمنځ په روسیه کې جوړی شي او بله غونډه په هند کې ترسره کیږي برخه اخلي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې سوله او ثبات په افغانستان کې سوله او ثبات پورې تړلی وایي چې هیواد باید د افغانستان په اړه کیدونکو هغه دوه کانفرنسونو کې ګډون وکړي چې یو به یې په هندوستان او بل په روسیه کې جوړ شي. دغه څرګندونې د یاد وزارت ویان نفیس ذکر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په روان دسمبر میاشت کې د هندوستان په قربتوب د دې هیواد په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس وشي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لارې چارې په کې ولټول شي. که څه هم په دې وروستۍ کې د هند پاکستان اړیکې تر پخوا ترینګلې شوي او پر ډیپلوماتیکو اړیکو سربېره پر پوله د پوځیانو ترمنځ نښتې هم کیږي، خو نفیس ذکریا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار په هندوستان کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان امن د پاکستان لپاره مهم دی او په خبره پاکستان د هر هغه کوشش ملاتړ کوي چې په سیمې او افغانستان کې د سولې او ثبات لامل کیږي. دی وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ځانګړي توګه د پاکستان پر سولې او امنیت اثر لري، نو لکه څنګه چې د ایشیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او د بهرنیو چارو سلاحکار ورته مخه ویلي چې پاکستان به په دې کې ګډون کوي. هندوستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سفر به د روان کال په سپتمبر کې په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته چې 19 هندي سرتیري پکې وژل شول او د پاکستان او هندوستان اړیکې ترینګلې کړې. د جګپوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر وي په هندوستان کې. د هیواد په قربتوب د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس ته جوړېدو مخکې دا کانفرنس د 2015 میلادي کال په دسمبر کې د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې پر افغان ولسمشر سربېره پکې د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. خغلی ذکریا همداراز په هندوستان کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون د پخلي ترڅنګ وویل چې پر روانه میاشت کې به په روسیه کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي چې پاکستان به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وان په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او همداشان د داعش او نور غیر ریاستي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه هم وښوده او وویل چې د افغانستان وضعیت ښایي د سیمې پر هیوادونو نیخ اثر وخندي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان غواړي راتلونکي میاشت د چین او روسیې له استازیو سره په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د څلور اړخیزې غونډې له لارې هم کېدای شي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي. اسلام آباد دا خبره د پنجشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړه چې تر دې مخکې په همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډې کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دغو څلورو هیوادو د استازو ترمنځ 15 ځله غونډې شوې دي، خو دا غونډې وروسته تر هغه وځنډول شوې چې د می په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. البته کابل ویلي چې اسلام آباد د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې کړې شمنې نه دي ترسره کړې. کابل له پاکستان غوښتي وو که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د دوی مشران باید له خپلې خاورې وشړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، زابل او بخش خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، غزنی او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. البته په منځني صفه 12:00 نیوي د ماښام لوو د سار تر او بجو پوری آشنا رادیو هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو و په 15 دقیقې دي لند خبرونه. ټاکل شوی دی چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري او د دې عملیاتو هدف دا دی چې د لاجوار دولار تقریبا په لسو ورځو کې پرانستل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ازبکستان ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد د پخواني مشر اسلام کریموف په قبر د هغه روح ته درناوی وکړ. همدارسې د ازبکستان له نوي سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. او د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین کتنه کړې وای د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
له برېټانیا خبرېدونکو ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی ګڼې کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر حضور او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي 15 میاشتې مخکې د دې ډلې سختریزي وسلوال ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کلي منان باغ ته ورسېدل چې یوه غرنۍ سیمه ده. هلته دغو وسلوالو د قومي مشرانو مخبرو او هغو کسانو په وژلو پیل وکړ چې د خپلې ډلې پر ضد یې په توطیه تورن کړي وه. ګارډین په دې منځ کې د ظاهر شاه په نامه د یوه ځوان برخلیک ته پام اړولی چې غرونو ته یې پناه وړې وه، خو کورنۍ یې په هغې ویډیو کې د ده له سرنوشته خبره سوه چې په فیسبوک کې خپره سوه. د ظاهر شاه خسر زیارت ګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دوی په فشار سره دی مجبوره کړ چې پر منفجره موادو کښېني. موږ حتی د ده د بدن یوه برخه هم پیدا نه کړه. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي د داعش ډلې جنګیالي که څه هم د امریکا د هوایي حملو په مرسته ځپل سوي او په سیمه کې هم ځایي خلک لږ ملاتړ کوي، خو د افغانستان په ختیځ کې یې یوه غرنۍ سیمه په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکو ورځپاڼې ته ویلي داعش ډله د وژنو لپاره معمولا له منفجره موادو کار اخلي. دغه راز خلک مجبوروي چې ژیره پرېږدي، ښځې پوره حجاب وکړي او چادري پر سر کړي. د دولت لخوا تایید سوي ودونه یې ناروا بللي، کوچني زیارتونه ویجاړوي او پر سګریټو نسوارو کولو او د کوکنارو پر کښت یې هم بندیز لګولی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې داعش ډلې په عامه ظهور وکړ، له ننګرهاره د باندې یې د ځینو حملو مسؤلیت اخیستی دی. دغه ډله توانېدلې چې په دې ولایت کې ځینې ساحې ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي داعش ډلې په کابل کې د جولای میاشتې د حملې مسؤلیت هم منلی چې د روشنایي غورځنګ پر مظاهرې وسوه. دغه راز یې تېره میاشت د عاشورا پر مهال پر شیعهګانو د حملې مسؤلیت هم منلی دی. ګارډین لیکي له اپریل میاشت راهیسې په ننګرهار کې د امریکا لخوا 200 هوایي حملې سوي چې له کبله یې داعش ډله شاتګ ته مجبوره سوې ده. په افغانستان کې د دې ډلې مشر حافظ سید خان ووژل سو او په څلورو ولسوالیو کې حضور کمرنګه سو. امریکایي ورځپاڼې د هیل په خپله پرونۍ ګڼې کې د هغه 85 میلیونه ډالر پور په باب لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د یوه هوټل او د استوګنې د یوې ودانۍ ته جوړونې لپاره ورکړل سوی دی. د امریکا د پانګونې خصوصي ادارې یا اوپیک مشر ته د سیګار ادارې سرمفتش په خپل لیک کې ویلي داسې ښکاري چې هم هوټل او هم د استوګنې هغه ودانۍ تشې دي او څوک پکښې نه اوسېږي، او ممکن د درغلۍ له کبله د دواړو پروژو لپاره اخیستل سوی پور نه وي لګول سوی. د هیل ورځپاڼې د امریکا د سرمفتش په حواله لیکلي چې په پام کې وه په کابل کې دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري چې د پروژې اجرا کوونکو ورته 5.8 میلیونه ډالر پور واخیست، او په 2009 میلادي کال کې یې د رغونې کارونه پیل کړل، خو چارې د امنیتي اندېښنو له کبله په 2013 میلادي کال کې وځنډول سوې. 8 میلیونه ډالر نور پور د استوګنې یا یوې رهایشي ودانۍ لپاره اخیستل سوی، خو د جانسوب کو د لیک په حواله چې د دې ودانۍ کارونه هم بشپړ سوي نه دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سرمفتش جانسوب کو د امریکا د حکومت اړونده پور ورکوونکې اداره یا اوپیک تورنه کړې چې د امریکا سفارت ته نږدې د دغو دوو پروژو څارنه یې نه ده کړې او د پور د ورکولو لپاره یې یوازې د پروژو د تطبیقونکو پر معلوماتو اکتفا کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د هلو ځلو مسله څېړلې. بل لور ته داعش ډلې په دې وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغې ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې خپل بیرغونه پورته کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د دې ډلې د جدي ځپنې په اړه خبر ورکړی دی او وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. دی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همداراز وایي د داعش د زیات سوي فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړې دي.
سپین بیرغونه ښکته شوي دي، تور پورته شوي دي، په ځینو کې تور ښکته شوي دي، سپین پورته شوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې دپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې شوي یو. مرکز په جریان کې اچولی دي، دوی نه مرسته غوښتې ده، هوایی او زمینی مرسته مو غوښتې ده، دوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولي دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسي چې ډېری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شایي داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلورو ولسوالیو کې عملاً شته. څه تحرکات هم اوس د میزانی ولسوالۍ کې لکه څنګه ستاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې، همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تیرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد موږ له دوو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې. خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته، داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان په سر.
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد رادمنش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدن، اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکا و همچنان
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او ایغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریې او یمن عربان دي او له بدمرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته رادنه نسی.
یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیایند.
شاغلی رادمنش وای په زابل کې د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسیوي ډلې مشري هغه وخت مولا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې مولا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو له مولا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغو نښتو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلي دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په ورستیو کې یعنی ترونی مو بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سیمې سنلولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر، د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دیړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې اعلامه کې وویل چې د کانګرس جمهوري پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی اے د مشر متقاعد جنرال مایک فلین د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنز یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د سی آی اے د امریکا د مرکزي استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنز باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی اے د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوري غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریز اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشري ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د ژوند رنګونه
زرغونه
څومره وخت پاکستان کې اوسېدلې؟
دېرش 15 کاله خو م تېر کړل پکې.
اوس ولې راغلی؟
اوس خپل وطن د نخدای د امن قراري راولي. خپل وطن خو خپلې نو مجبورات شپې م تېر کړل.
آته څومره تاسو باندې مشکلات و؟
تاسو چې دغه تلاشي راغله د هغې دغه موږ نور زیاتې راغلو.
تلاشي څه کوله؟
اسې کورونه سلا لټوله. موږ ماجر خلک موږ سلا لکم وکړو.
اوسې راغلې دلته خپل هېواد ته کنه؟ کوم مشکلات لري دلته؟
دلته نو خو دغه مشکلات ده چې جای نه لرو په کرابه پرې وځو کوم جای کې نو.
فلاره چې راغلی خراغلی
بیخي خراب.
پېښور کې مثلا تا څه کول؟ په کور کې وې؟ د کور ښځې
کور کې وایس مې نه کاوه. زه بیا خبره ځان ته ډوډۍ مې من ګورګانو راته را تیارول او راوړل.
او نارینه و څه کول؟
نارینه و تله بازار ته لانټارې کوه دغه مزدوري وه. نو څه شی به یې کوه؟
څنګه به د کور خرچې پوره کوه؟
په بغم ګزاره کوله نو خرچې پوره کوه.
اوس دلته راغلی بېرته خپل هېواد ته چېرته اوسېږي؟
اوس شینه ورته وایي. شینه کې هلته په کراجایي نیول.
کور نه لري خپله؟
نه نه خپله کور نه لري.
ځکه هم نه لري؟
نه ځکه نه لرو. خدای پاک لرو ځکه نه لرو.
اوس څنګه دلته چې راغلی یې د څه غوښتنه کوي تاسو؟
چې موږ ته جای راکړي موږ خو د دغه غوښتنه کوو چې هغه کوټې پکې واچو خپله ګزارم پکې اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 ټول افغانستان کې اوري او د ژوند رنګونه پروګرام چې و مو اورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ لیکي افغان دولت باید د ژمي لاره رسیدو سره له افغان کډوالو سره چې افغانستان ته ستنه شوي مرستې وکړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي پاکستان ته د افغانستان په اړه په هیڅ غونډه کې برخه نه اخلي. دا د ګټې پر ځای تاوان رسوي. حامد سانکسی د لوګر له شامزار لیکي په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان لپاره د کنفرانسونو جوړېدل د افغانستان لپاره هم په امنیتي او هم په اقتصادي برخه کې مثبت نتیجه لري. فرید لمیزان ولسوالی لیکي د بسونو موټروانان نشه کوي لدی عمله ملکی خلکو ته تلفات رسیږي. عبدالصبور له هلمند لیکي مشان باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد سالم سادات له میدان وردګه پر استول سمس کې لیکلي دي د ډاکټر عبدالوکیل انسټیټیوټ برق او بنه لري محصلین له ستونزو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. عبدالله توخی له زابله پر استول سمس کې لیکي په زابل کې داعش پراخ حضور لري خو د اندېښنې وړ نه دی ځکه چې پر دولتي پوستو حمله نه کوي. عبدالله له زابله بیا د داعش په اړه پر استول سمس کې لیکلي دي چې د داعش له حضور سره په زابل کې خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي. دا ازادي راډیو دا خبری مچله همدلته سرت رسی چې زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. البته دا ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر بجو پورې دوام کوي او په بل خبری مجله کې سلطان سرور له تاسو سره د سټوډیو ته خیر راغلی.
شیبر صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 29 عقرب و 19 نوامبر که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک کنفرانس بین المللی امنیتی که وزیر دفاع افغانستان در آن اشتراک می کند، موضوع امنیت این کشور را بررسی می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل از کنفرانس هالیفکس در کانادا را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان به نشر برساند. ولی فاریاب میگوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شماره از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد و سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM میگوید شماره مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیده اند به 4636 نفر می رسد. تفصیل اخبار. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان به نشر برساند. وحید الله عزیزی، مسئول مطبوعاتی بخش افغانستان در سازمان بین المللی شفافیت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این گزارش چگونگی مبارزه حکومت افغانستان علیه فساد اداری و مؤثریت آن ارزیابی شده است. با گفته آقای عزیزی، سازمان بین المللی شفافیت در این گزارش خود به حکومت افغانستان و جامعه جهانی در ارتباط به مبارزه مؤثر بر ضد فساد اداری یک سلسله سفارش های نیز ارائه می کند. سازمان بین المللی شفافیت تأکید می کند که کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلار جامعه جهانی در 4 سال آینده در افغانستان باید به جا مصرف شود و شکار فساد اداری نگردد. ولی فاریاب می گوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. سید انور سادات شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هدف این عملیات زمین سازی برای برگزاری مراسم افتتاح راه لاجورد و جلوگیری از فعالیت‌های جنگجویان مسلح مخالف حکومت می باشد. او افزود
در آینده بسیار نزدیک افتتاح خط لاجورد داریم. به همین خاطر این مهمانانی که به فاریاب میان یا از فاریاب به افتتاح به ولسوالی‌های اندخوی میرن، مسیر شهرها ما باید باز باشد.
سید انور سادات گفت عملیات برای تامین امنیت شهرهای فاریاب جوزجان که از 7 ولسوالی می‌گذرد از 20 روز به این سو آغاز شده است. ولی فاریاب افزود که قرار است مراسم افتتاح راه لاجورد در 10 روز آینده برگزار شود. راه لاجورد افغانستان را به اروپا وصل می‌کند. سارنوالان جرمنی دیروز یک نوجوان 17 ساله افغان را به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی متهم کرد. این فرد به نام عبدالله اسکه شب پنجشنبه از سوی پلیس جرمنی دستگیر شد. به گفته مقامات جرمنی، این جوان افغان در سالهای بین 2013 تا 2015 میلادی در صفوف طالبان افغان می جنگید و در چند حمله بر نیروهای امنیتی افغان سهم داشته است. اما سارنوالان جرمنی این موضوع را مشخص نساختند که این افغان در کدام شهر جرمنی دستگیر شده و چگونه خود را به این کشور رسانیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شماره از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد. آقای ترامپ در یک اعلامیه مایک پومپیو عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA، جنرال متقاعد مایکل فلاین را مشاور امنیت ملی و سناتور جف سی شنس را به حیث لوی سارنوال آمریکا نامزد کرد. دونالد ترامپ مایک پومپیو را یک رهبری قوی و برجسته خواند. مایک پومپیو که عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا است، در بررسی حمله بر کنسولگری آمریکا در لیبیا در سال 2012 میلادی نقش عمده‌ای داشته است. پومپیو مخالف شدید موافقتنامه اتمی ایران با غرب است. سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM می گوید شماره مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیدند به 4636 نفر می رسد. این اداره می افزاید که این رقم 1000 بیشتر از تعداد افرادی است که در تمام سال 2015 میلادی در این مسیر کشته شدند. لیوناردو دویل سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت ما در موسم زمستان شاهد حوادث غرق شدن کشتی‌های پلاستیکی پر از سرنشین در بحیره مدیترانه هستیم. با گفته سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی، سرنشینان این کشتی‌های پلاستیکی پناهجویان و مهاجران غیر قانونی از کشورهای غرب آفریقا اند که از سواحل لیبیا حرکت کرده می‌خواهند خود را به جزایر ایتالیا برسانند. و یک هیئت حقیقت‌یاب صندوق وجهی بین المللی که از اوکراین بازدید کرد می گوید علایم احیای اقتصاد در این کشور دیده می شود، اما تقویت و بپا استادن آن به پیشرفت در تطبیق اصلاحات وابستگی دارد. رون وان رودن رئیس این هیئت که در دو هفته گذشته از اوکراین بازدید کرد می گوید میزان رشد اقتصادی اوکراین 1.5% افزایش را در سال 2016 میلادی نشان می دهد و امکان دارد که در سال 2017 میلادی به 2.5% برسد. صندوق وجهی بین المللی از حکومت اوکراین خواست تا در برابر فساد اداری در این کشور به طور جدی مبارزه کند. صندوق وجهی بین المللی می گوید فساد اداری در حال حاضر در اوکراین بزرگترین مانع در برابر تجارت و سرمایه گذاری در این کشور می باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18.2، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 22.6، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 16.5، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16.8، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 17.3، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26.11، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کنفرانس بین المللی هالیفاکس در کانادا که وزیر دفاع افغانستان در آن سهم می گیرد، موضوع امنیت این کشور را بررسی می کند. مقامات می گویند ولایت زابل در این اواخر شاهد افزایش فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش بوده است.
سپن بیروانک شده سیمیدی و تور پورت سیمیدی پزینو که تور شده سیمیدی سپن پورت سیمیدی
در برق با بیرق های اسیا مبدل شدن و در برخی ساها بیرق های اسیا پایین و سفید برافراشته شدن.
پاکستان به نشست قلب آسیا در هند مشاور روابط بین المللی صدر اعظم این کشور را میفرستد و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا تعیین اعضای مهم حکومت خود را آغاز کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از دکانداران کابل را میشنویم. با ما باشید.
اسم ما عمر گل، کاربار ما سرمه و موره، اینا یخن پیران است، اینا موره است که دمی کالا کار میشه.
وزیر دفاع افغانستان برای اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی راهی کانادا شده است. این کنفرانس که به نام هالیفاکس یاد می شود دیروز آغاز و برای دو روز دیگر دوام می کند. موضوع امنیت افغانستان در نشست امروز شنبه در کنفرانس مورد بحث قرار می گیرد. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در این کنفرانس روی مبارزه با تروریسم و کمک های کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند بحث می شود. وزیر دفاع افغانستان با شماری از نظامیان افغان برای اشتراک در این کنفرانس سه روزه بین المللی به نام هالیفاکس دیروز عازم کانادا شده است. در این نشست علاوه بر اشتراک وزرای دفاع نزدیک به 300 مقام و کارشناس امنیتی از کشورهای مختلف جهان نیز اشتراک دارند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
کمک‌های کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند و مبارزه علیه تروریسم در اونجا بحث خواهد شد و فعلا وزیر دفاع کشور ما در اونجا دعوت شده و اونها در راه هستند.
در صفحه اینترنتی هالیفاکس آمده است که امروز شنبه روز دوم کنفرانس سید طیب جواد مشاور ارشد پالیسی خارجی ریاست اجرایی افغانستان بیانیه ایراد میکند و حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن و عامر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در انستیتوت هودسن نیز از جمله سخنرانان امروز این نشست بین‌المللی خواهد بود. نشست امنیتی هالیفاکس در سال گذشته میزبان تعداد زیادی از کارشناسان نظامی و امنیتی بوده، اما امسال این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان به افزایش حملات مخالفین مسلح حکومت از جمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش روبرو است. مقامات افغان در ارتباط به افزایش حملات و خشونت ها در افغانستان پاکستان را متهم می کنند، چیزی که مقامات در پاکستان همیشه آن را رد کردند. در صفحه اینترنتی کنفرانس امنیتی بین المللی هالیفاکس بدون ذکر نام کسی گفته شده که کارشناسان امور نظامی پاکستان نیز در این نشست اشتراک میکنند. در نشست هالیفاکس یکی از مسائل مورد بحث امنیت و دهشت افغانی در پاکستان نیز می باشد. جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ سوال گفت اشتراک کنندگان باید تدابیری را به خاطر مبارزه علیه تروریسم در منشای اصلی آن اتخاذ کنند. با گفته وی تروریست ها در پاکستان مسلح و تمویل شده جهت فعالیت های تخریبی به افغانستان فرستاده می شوند. در این حال گفته می شود فیصله های این کنفرانس بین المللی الزامی نبوده و صورت اجرایی ندارد، اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این یک فرصت خوب برای جلب توجه جهانیان به افغانستان و تقویت اردوی این کشور میباشد.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد ولایت زابل اخیراً شاهد افزایش فعالیت جنگجویان داعش میباشد. مقامها در زابل میگویند این گروه در چندین ولسوالی مراکز مجهزی را ایجاد کرده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان از اقدامات جدی برای سرکوبی این گروه خبر داده میگوید در میان افراد وابسته به داعش اتباع خارجی شاملند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام ها در ولایت زابل از افزایش فعالیت گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند این گروه اخیراً مراکز مجهز را در چندین ولسوالی زابل ایجاد کرده است. ولی زابل فعالیت گروه داعش را بیشتر از پیش خوانده می گوید جنگجویان طالبان در برخی نقاط این ولایت مناطق تحت کنترل خود را به داعش سپردند. بسم الله افغان همچنان می گوید نگرانی در مورد افزایش فعالیت داعش را با مرکز هم شریک ساخته است.
سپن بیرونک شده سیویدیو تور پورت سیویدی پس جنو که
در برخی مناطق بیرق های سفید به بیرق های سیاه مبدل شدند و در برخی ساحا بیرق های سیاه پایین و سفید برافراشته شدند. این یک خطر جدی و گسترده است و در این مورد مرکز را در جریان گذاشته ایم.
مقام ها در زابل می گویند حدود 200 خانواده وابسته به گروه داعش در زابل مستقرند که بیشتر آنها در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و نوبهار موجودند. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل میگوید در صورت که اقدام جدی در برابر فعالیت های داعش صورت نگیرد ممکن داعشیان این ولایت را با تهدید جدی روبرو کنند.
مراکز داعش در چهار ولسوالی زابل موجود است. ما از اول می گفتیم که داعش است، اما کسی به حرف ما گوش نداد. حالا هم می گوییم که مراکز داعش وجود دارد.
اگرچه مقام ها در زابل می گویند که افراد وابسته به داعش از سایر ولایات به زابل آمدند، اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید در میان افراد وابسته به داعش که فعلا در زابل مستقرند اتباعی خارجی شاملند که از پاکستان آمدند.
اینها از پاکستان آمدند، اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکا و همچنان از تحریک اسلامی ازبکستان هستند و در بین ازیا از عربهای مثل عربهای عراقی، سوری و یمنی هم هستند و متاسفانه بعضی از استخبارات منطقه همراه با ایا یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیایند.
آقای رادمنش میگوید برای سرکوب این گروه در زابل اقدامات جدی روی دست گرفته شده است. ولایت زابل سال گذشته شاهد درگیری های شدید میان دو گروه طالبان شد. این درگیری پس از نشر خبر مرگ ملا عمر مؤسس این گروه در اثر اختلافات بر سر رهبری جدید به وقوع پیوست.
همکارم فرشته نگاه از فعالیت گروه دولت اسلامی داعش در زابل گزارش میداد. شنوندگان عزیز، نظر شما درباره نگرانی از گسترش فعالیت داعش در زابل چیست؟ نظر خود را از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم با ما شریک سازید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان نشر کند. والی فاریاب می گوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. سارنوالان جرمنی دیروز یک نوجوان 17 ساله افغان را به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شمار از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد. سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM میگوید شمار مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیدند به 4636 نفر میرسد. و یک هیئت حقیقت یاب صندوق وجهی بین المللی که از اوکراین بازدید کرده می گوید علایم احیای اقتصاد در این کشور به چشم می خورد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در مورد حضور و فعالیت گروه داعش در ننگرهار نوشته است. گاردین می نویسد 15 ماه پیش افراد مسلح وابسته به گروه داعش به قریه منانباغ در نزدیکی خط دیوران رسیدند و در آنجا به کشتن آن هدستران قومی و افراد با نفوذ پرداختند که به گفته این گروه به توطئه علیه داعش متهم بودند. روزنامه در این میان از سرنوشت یک جوان به نام زایرشاه یادآور شده که به کوه‌ها پناه برده بود و اعضای خانواده‌اش از سرنوشت او در یک نوار ویدیویی که در فیسبوک نشر شد خبر شدند. زیارتگل خسرو ظاهرشاه به گاردین گفته است آنها او را مجبور ساختند که بالای مواد منفجره بنشیند، حتی یک پارچه از بدن او را نیافتیم. روزنامه در ادامه می نویسد بانک گروه داعش در نتیجه عملات هوایی تضعیف شده است و همچنان حمایت اندک مردم محل را با خود دارد، با آن هم یک منطقه کوهستانی را در شرق افغانستان تحت کنترل دارد. مردم محل به گاردین گفتند که گروه داعش برای کشتن افراد معمولا از مواد منفجره استفاده می کند و مردم را مجبور می سازد تا ریش‌های بلند بگذارند، زنان را حجاب می پوشانند و زنان باید از چادری استفاده کنند. عروسی هایی را که از سوی حکومت تایید شدند ناروا می خواند، زیارت های کوچک را تخریب می کند، استفاده سیگارت و نسوار را ممنوع قرار داده و کشت کوکنار را نیز منع کرده است. به گفته روزنامه گاردین، پس از آن که گروه داعش در 2014 میلادی در افغانستان ظهور کرد، مسئولیت برخی از عملات را در بیرون از ننگرهار نیز به عهده گرفت و این گروه توانست برخی از ساحات را در این ولایت تحت تصرف خود بیاورد. گروه داعش مسئولیت حمله ماه جولای کابل را نیز به عهده گرفت که در آن تظاهرات جنبش روشنایی هدف قرار داده شد. همچنان این گروه مسئولیت حملات ماه محرم بالای شیعه ها را نیز به دوش گرفت. روزنامه گاردین می نویسد امریکا از ماه اپریل تا کنون 200 حمله هوایی را در ننگرهار راه اندازی کرده است که در نتیجه گروه داعش مجبور به عقب نشینی در این ولایت شد. آفس سعید خان رهبر این گروه در افغانستان کشته شد و همچنان حضور داعش در 4 ولسوالی این ولایت کم رنگ گردید. روزنامه دهل در شماره اخیر خود در مورد قرضه 85 میلیون دلاری نوشته که برای اعمار یک هتل مفشن و یک ساختمان رهایشی استفاده شده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک نامه به رئیس شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی یا اوپک نوشته است به نظر می رسد که هتل و همچنان ساختمان رهایشی خالی بوده و کسی در آنجا زندگی نمی کند و احتمالاً به خاطر فساد موجود از قرضه ای که برای این پروژه اخذ شده استفاده نگردیده است. دهل به نقل از اداره سیگار نوشته است در نظر بود که این هتل 5 ستاره در کابل 209 اتاق داشته باشد که مسئولین این پروژه 57.8 میلیون دلار برای حملی کردن آن قرضه گرفتند و در سال 2009 میلادی کار ساختمانی آن را آغاز کردند. اما کار ساختمانی آن در 2013 میلادی بنابر دلایل امنیتی متوقف شد. 27 میلیون دلار دیگر برای اعمار ساختمان رهایشی قرض گرفته شده است، اما بر اساس نامه جان سپکو کار این ساختمان رهایشی نیز تکمیل نشده است. جان سپکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان اوپک یا شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی را متهم کرده است که از این دو پروژه‌ای که در نزدیکی سفارت آمریکا واقعاً نظارت دقیق نکرده است و این قرض بر اساس گزارش که از سوی قرضگیرنده ها از پیشرفت کار پروژه ها ارائه شده پرداخته شده است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بامدادی مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پاکستان به نشست قلب آسیا در هند مشاور روابط بین المللی صدر اعظم این کشور را میفرستد. این نشست در ماه دسامبر برگزار می شود و در آن وضعیت افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان می گوید امیدواری دارد که فاصله ها در جریان این نشست کوتاه‌تر شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اجلاس قلب آسیا در 3 دسامبر یعنی دقیقاً پس از 2 هفته در شهر امرتسر هند برگزار خواهد شد. تمرکز اعضای این نشست به مسئله و وضعیت افغانستان خواهد بود. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید در این نشست شرکت خواهد کرد زیرا به گفته وی این یک فرصت برای رفع روابط پرتنش است. رسانه های هندی و پاکستانی به نقل از عزیز گزارش دادند که گفته است نشست قلب آسیا برای افغانستان است و افغانستان اولویت آنهاست. هند که از دوستان دیرینه افغانستان است اخیراً روابط پرتنش با همسایه‌اش پاکستان داشته است. نشست قلب آسیا که به پروسه استانبول هم معروف است در سال 2011 میلادی تأسیس شد. افغانستان، پاکستان و هند به شمول سایر همسایه های افغانستان عضویت دائمی این نشست را دارند. روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و چین هم در نشست قلب آسیا عضو هستند. تشویق همکاری منطقه‌ای میان افغانستان و همسایه‌هاش خاصتاً در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و فقر هدف اصلی نشست‌های پروسه قلب آسیا بوده است. در نشست قبلی قلب آسیا که در ماه دسامبر پارسال در اسلام‌آباد برگزار شده بود، پاکستان تعهد کرد که هر تلاش را برای کشاندن طالبان به میز مذاکره انجام خواهد داد. اما با باور حکومت افغانستان و مقام‌های هندی این تلاش‌ها اصلاً کافی نبوده و پاکستان کار عملی نکرده است. در نشست قلب آسیا پارسال توافق شد که نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به خاطر تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شود. اما به دنبال چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف کشور، افغانستان این نشست را ترک کرد. حالا دیده شود که با شرکت مقام‌های افغان، هند، پاکستان و شمار از کشورهای منطقه دو هفته بعد در امرتسر چی تصمیم گرفته می شود و پاکستان باز هم چی تعهد می سپارد و در نهایت چگونه به آن عمل می کند؟
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تعیین اعضای مهم حکومت خود را آغاز کرده است. آقای ترامپ دیروز رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA، مشاور امنیت ملی و لوی سورنوال آمریکا را نامزد نمود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت مایک پومپیو عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA جنرال متقاعد مایکل فلین را مشاور امنیت ملی و سناتور جف سی شینز را به حیث لوی سورنوال ایالات متحده آمریکا نامزد کرده است. نامزدان اداره استخبارات مرکزی و لوی سورنوالی آمریکا باید تاییدی اکثریت اعضای مجلس سنا را به دست آورد، اما پست مشاور امنیت ملی نیاز به تایید مجلس سنای آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ مایک پومپیو را یک رهبر قوی و برجسته خواند. مایک پومپیو یک عضو راستگرای حزب جمهوری خواه بوده و در سال 2010 میلادی به حیث عضو مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. پومپیو 52 ساله مخالف سرسخت موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان می باشد. رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت خرسند است که جنرال متقاعد جنرال مایکل فلین را با خود دارد که به گفته وی او را در سرکوب تروریسم تندروان اسلامی کمک می کند. مایکل فلین 57 ساله از سال 2012 تا سال 2014 میلادی رهبری اداره استخبارات نظامی آمریکا را به عهده داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جف سی شینز عضو محافظه‌کار مجلس سنای آمریکا را برای مقام لوی سورنوال تعیین کرد. او گفت جف سی شینز در برابر امنیت مرزها و مهاجران غیر قانونی موقف سختگیرانه دارد. جف سی شینز اولین عضو کنگره آمریکا بود که از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. دونالد ترامپ در آغاز روی این فکر می‌کرد که جف سی شین را به حیث معاون خود معرفی کند.
رنگ‌های زندگی.
ماما عمر گل کاربر ما این تارما موره اینا یخن پیران است، اینا موره است که دم کالا کار میشه، اینا سرمدانیه، اینا نگینه، اونمو هم دنداسه است. اینی هم چش موره است بروشت ککای نوزاد سر بار بند سری چیزا میزنن.
روزانه چند کار میکنین؟
والا روزانه 3-4 ساعت پروشات کنیم، دو یک صد بانه یک نیم صد بانه، از این بیشتر نمیشه.
چطور است روزگار؟
روزگار خواله است دیگه، اون از مجبوری است که چه ششته ما این روزگار خو نیست، خو زندگی نیست. اگه زندگی باشه خو از بهترش باشه، خو کدازی میام گزاره خودم میکنه.
آرزوی چه قسم یک زندگی را داریم؟
هر کسی فکر میکنه که یک زندگی خوب راحت داشته باشه. ما خو به سرمایه مردم هستیم، اما خو آرزو زیاده که پوره میشه پوره نمیشه.
خی زندگی را چطور میگذرونی؟
زندگی را ولاده که کدازی می گپ از قدیمی ها کدازی مولیا به خود پای خود راز میکنیم، بیشتر لب نمیکشیمش.
در زندگی فامیلیت خوش هستین؟
شکر است زندگی ما خوب است، با همسر با خانم بایش که بچه ها ریز هستن، ای تو کاریگر نیستن که برای ما بیارن. اما هرچی که خرچ خان است دمی پای خودم است، اگه کم بود زیاد بود در خانم که ببریم، اگه گندنه بالک بود گچالو بود در اون نمیگه که چرا ای دواردی.
خب خواستتان چی است؟
بهترین ارزوی ما ایست که در افغانستان بخیر آرامی بیاید، برادر کشی ختم شود،
ما با یکوشی زندگی کنیم. اگر شرکت باشه، اگر با امریکا باشه، اگر هر کار باشه که مقصد یک لقمه نان حلال باشه، که بر دیگه کسی احتیاج نباشیم، نه با پاکستان نه با ایران، در وطن خود باشیم صحیح سلامت. اینمی ارزوی خوشی ماست.
تشکر، زنده باشین انشاءالله.
خیلی ممنون.
در پروگرام روزمره رنگای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را شنیدید. دوستان عزیز، نظرات برخی از شنوندگان رادیو آزادی را که درباره نگرانی از فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت زابل ابراز داشتند با شما شریک می سازیم. شنونده عزیز به نام نجیب الله نوشته است که زابل هیچ وقت به دست داعش سقوط نخواهد کرد، چون اردوی قوی در آنجا وجود دارد. شنونده عزیز دیگری به نام گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان می نویسد که از افتتاح راه لاجورد استقبال می کنیم و از رئیس جمهور می خواهیم که برای وصل ساختن افغانستان با جهان تلاش های جدی و وسیع تری انجام دهد. شنونده دیگری به نام عبدالعلی آگا از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی بعد از سلام می نویسد که با آنکه ناامنی ها در سرتاسر کشور وجود دارد، ولی ناامنی زابل خطرناکتر به نظر می رسد. شنونده عزیز دیگری به نام عبدالحنان از خوست می نویسد که اجنبی ها بیرق های سفیدشان را به بیرق های سیاه تبدیل کردند و این هم نظرات بود که شما دوستان با ما شریک ساختید از طریق شماره 818 افغان بیسیم. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون